شی. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو په روان نیم ساته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د دایرېدو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوې دي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې سالم محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې د افغانستان د لانجې د حل په هر هڅه کې باید پاکستان دخیل وي. په سریلانکا کې د وروستیو وژونکو ځانمرګو بریدونو د مشکوک تره پلار او دوه ورونه د پولیسو په چاپه کې وژل شوي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارکی د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل:
سوله براتونکي با عزت تلپای سو، او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو، او بیا د ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت سته، اراده سته، یا واضح نقشه دلاره او تگلاره تا باید نتیجه که او رسیگو چی دقیق په نتیجه که انشالله تعالی دی ولس خیر او دی خدای جلشنه او رضایی.
د بده سال کې د چی په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د افغانستان د لانجې د حل په هر هڅه کې باید پاکستان دخیل وي. ډګر جنرال کینت مکنزی پرون په واشنگټن کې له الهورا ټلویزیون سره چې امریکایي تمویلوي په مرکه کې وویل:
I am convinced that any solution for Afghanistan
so pati bawarim chada Afghanistan pa har hal ki bayat Pakistan dakhil wi aw zama paqida du yani Pakistanian had sawal sibi aw pati barkha kim rasti tali waldi ter de mekh ke walas mash Donald Trump aw pan charwa ko Pakistan turan khadi wi chada Afghanistan dar lanje pa hal ki sadiqana hamkari na kawi da Pakistan da sadr azam Imran Khan urustay aw sargandawun chi waili wu pa Afghanistan ki de muaqat hukumat tashkil si da Afghanistan tun aksal amal para walai wu. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې له کابل د ورغلي حیات مظاهره چانو ترمنځ بحثونو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي ادارې په منځګړیتوب دغه حیات د مظاهره چانو له استازو سره لنن سهار په بحثونو بوخت دی. د ولی وین محمود اقمل نن ازادي رادیو ته وویل:
د بغلان سیمهیز ادارې او د کابل څخه راغلي حیات په دې حسه ګړندی بکی او تر څو چې دغه ناسته د لارین کونکو سره خپایلې ولري.
لارون کوون کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید محبوب الله غفاری پلویان دي چې میاشت مخکې په کابل کې د اداري فساد په تور ونیول سو او نوم یې د بریالیو کاندیدانو له نهایي لید څخه ایستل شوی دی. مظاهره چانو له جمعې راهیسې د کابل بغلان لوی لار تړلې او ویلې دي تر هغو چې غفاری په بریالیو کاندیدانو کې رانیسي دغه لار نه پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپاړس وسلوال وژل شوي. د امنیې قمانداني وایان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل:
په شوراوک ولسوالۍ کې جنګ سوی دی، څلور تنه دښمن وژل سوی دي، پنځه تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان مرکور باندې جنګ سوی دی، پنځه تنه دښمن وژل سوی دي، څلور زخمیان دي.
د امنیې قمانداني ویان وایي نادر خان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان و. ښاغلي بارکزی وویل په معروف ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوې چې وروسته په جګړه کې و وسلوال طالبان وژل سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران شي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون یا این آر ټي څخه ووزي. محمد جواد ظریف وایي دغه کار د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو د سختېدو په بدل کې کوي. د ایران دولتي رسنیو نن یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلې دی اسلامي جمهوریت بشمیره انتخابونه لري او د ایران چارواکي ورباندې غور کوي چې یو انتخاب د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه وتل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن د ایران یو لوړ رتبه جنرال خبرداري ورکړ ک تهران له نور خصومت سره مخامخ دي. تهران به هرمز تنګي چې د انتقالات او عمده لار ده وټړي. روس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په جنوري میاشت کې وخت ورسید پر تهران یې سیاسي او اقتصادي فشار زیات کړی دی. په سریلانکا کې د وروستیو وژونکو ځانمرګو بریدونو د مشکوک تره زهران هاشم پلار او دوه ورونه د پولیسو په چاپه کې وژل سوي دي. دا خبره د سریلانکا امنیتي سرچینو او د مشکوکو کسانو خپلوانو نن رسنیو ته وکړه. دغه سرچینې وایي د سریلانکا په ختیځ کې دوه ورځې مخکې د زهران هاشم ورونه زینی هاشم، ریلوان هاشم او د هغوی پلار محمد هاشم له دیارلسو نورو کسانو سره یو ځای پر یوه کور د چاپې او وروسته د سختې جګړې پر مهال وژل سوي دي. دغه درې وژل سوي کسان په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې بیعقیدی کسانو په وړاندې د جګړې غوښتنه کوي. د سریلانکا چارواکي په دې باور دي چې زهران هاشم د ایستریا د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې اصلي طرحو تېرې یکشنبه پر کلیساګانو او هوټلونو په هغو حملو کې تر 250 زیات کسان ووژل سول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کالیفورنیا کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای یا کنیسه پرونی حمله وغندله. ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
My deepest sympathies to the
لوهو کسانو او کورونې سره چې په کالیفورنیا کې پر یو کنيستا د ډزو لقبل اغیزمن سوي خپل جوړه خوخوږي څرګندوم. د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا کې یو شزه هغه وخت وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د يهودانو په دغه عبادت ځای کې ډزې وکړي.
سلام محمد سلیو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول کډ او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم غواړي وګوري ولولي پته مو دا zdradio.com. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویا جرګه تحریم کړه.
در صورتی که تصامیم و خلاف خواست مردم افغانستان صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خواهد بود.
بلخوا د مشورتی لوی جرگه د جوړیدو کمیسیون وایي دغه جرگه د دایریدو لپاره ټول تیاریان نیول شوی دي.
حدود 2850 نفر ثبت شده بود، راجستر شده بود و کارتای هویت خود را گرفته بودن برای اشتراک در جرگه. در این مابین 698 نفرش خانم ها هستند.
در جرگه او شمیر گدونوال میرمنی وایی در سر پا قیمت جرگه تراغلی دی او هدفی در سول پاڑا بحثونه دی.
ټول ویلی چې مزه ډیر غوښ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شه مونږ یو داسمه سر د افغانستان نه قربان شیم کمه ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د وردګو او لوګر ولایتونو د ولایتي شورا غړي عوام اوسیدونکو د بهیدونکو وبو د مهارولو لپاره لافان حکومت څخه په دې ولایتونو کې د اساسي بندونو د جوړولو غوښتونکي دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روس علاقه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکرانیانو ته د روسي د تابعیت ورکولو د پروسې د اسانه کېدو خبر ورکړ. د اوکراین منتخب ولسمشر وای پوتین دي د اوکراینیانو په غولولو وخت نه ضایع کوي. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر شپږ نیمه بجې ده. سامدخ پرونی لمړی مطلب د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې لوی مشورتي جرګه تحریم کړه. د ټیمونو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ دا چې دا جرګه غیر قانوني به وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر استمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتی ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه غډې لامیا کې چې دغه انتخاباتي ټیمونو لخوا خبره شو راغلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې مشورتي لویه جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې وه او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرګه
دی. وی د جرګه اجندا او بحثونو ته پته مې په داسې حال کې چې پریکړې د خلکو د ګټې خلاف او د دوی د غوښتنو خلاف او سبوتاژولو لپاره وي، بیا به د 1200 انتخاباتي ټیکټونو او سیاسي ګوندونو لخوا د افغانستان د خلکو د لوی جرګې جوړول وي، بیا به دوی د خلکو غږ په یوې لویې غونډه کې اعلان کړي.
ممثل و نماینده واقعي مردم افغانستان اعلان خواهند کرد.
د یاد دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمېر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پوخانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پوخانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پوخانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمېر محدودو چیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون رسیال ضیاءالحق امرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبه په ورځ د سور میاشتې په 9 په کابل کې جوړ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یو اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که جگی ضرورت عزیز خواهرها و برادرها که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است که با
مشورې سرتاسری
ضرورت داریم و
صلح به یک روز به دست نمیاد. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی هم رسنوی ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکو ده او د ټینګښ لپاره یې ټولی زیراده او پریکړه موجوده ده.
موږ غږ ازادي راډیو نو ورې درنو دوستانو وامه ورېدل چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه سبا په کابل کې د رشید دی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي دغه جرګې د دایریدو لپاره ټولې تیاریاں نیول شوې دي. د دې جرګې د جوړیدو د کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب امین نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د جرګې کابو 3000 غډون کونکو کابل ته رسیدلی. په ورته وخت کې دغه جرګې د جوړیدو د کمیسون د دارالانشا د پالیسي مرستیال ناهید سورابي وویل په جرګې کې غډون کونکو په سلګونو خزي هم کابل ته رسیدلی دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیدي. د دغه جرګې د دایریدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% خزي دي.
د ایمو باندې 698 نفرش خانم هستند و
از دوبل په دوی کې شپږ ساعت نه وی خزي دي چې سباند 1500 شي لولایتونو نه راغلي دي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدل شوې ده.
بیگ افغانستان کوچک تبدیل شوه.
مشورتي لوی جرګه به سلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنځشنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم وو خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابي وای په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابي وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي. مشورتی لوی جرګه کې به پر بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د 11 کاندیدانو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل دغه سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپل اراده وښيي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو پام دی مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې په دې راپور کې تاسو واوریدل، د جرګي لږ تر لږه 2300 ګډون کوونکي کابل ته رسیدلي دي چې 30% یې میرمنې جوړوي. په دغه میرمنو کې یو هم برېښنا ده چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ نه راغلې ده. دی لاغلې برېښنا سره زموږ خبریالې ناجی صافی خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په چمتو کړی.
ټول ویلی چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینس نه چې سبا شهیدان شي مونږ یو داس مونږ سر د افغانستان نه قربان شیم کمه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدرې په سر د کونړ له ناړې ولسوالۍ کابل تر غلی سو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازینی هیله دا ده چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د یینې تو یادل نه تنگ شوې ستو، کونډې شولې تیمانان چلو په افغانستان کې ډیر خلک بې کوره شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وای د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازینی هیله له وسله والو طالبانو دا وی چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به ته وکړو چې نور د جنگ نه لاس واخلي موږ طالبان رونه چې ټول لاندې جنو کو خو آرام جن په موږ باندې راشي. ډیرې نیتې شولې نور جنگ نه غواړو. تو زر بورتو کو چې راشي یو ځای شي یو ځای لاسونه ورکه د خوروالې د ورورولې په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سولن چې سو رزي او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې دوه مر دایمي سوله شو ټول د سولې د نمنې لاندې جنو کومنګه.
سلویس کلن برېښنا وای د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وشل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پاکستان کونړ لن راځي. ډیر کونډې شولې ډیر اطمینان شو ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي نورې نه توې نشي نورې خويندې کونډې نشي ماشومان اطمینان نشي بس په کونډم د چازر نو سوځي افغانستان کې اطمینان بيخي زیات شلو.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لريتوب او کابل ته راتګ به ستونزمن وي خو دا وایي د سولې په لار کې هرې قرباني ته تیار ده.
او سوله راځي چې مېش مونږ تیر کوم دلته مونږ د سولې په تمه سو په افغانستان کې به خوده سوله را ولې مونږ مسافرې خیر د افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورت کې لوی جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 10 سلنه د خزو ونده خودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پرستازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوی ده چې مشورتي لوی جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په 9 د کابل ښار د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو د خبرونه محمد اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې تاسو خبریا سینند د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن نه 20 کال مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د همدی ورځې د نمانځنې په مناسبت نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې جهادي مشرانو او د حکومت مشرانو برخه اخیستې وه او دوی په د تر ډیره په دې غونډه کې د سولې په مسایلو باندې خبرې وشوې او دوی وویل لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې په یووالي سره جهاد وکړم داسې به د سولې په پروسه کې او د سولې په برخه کې هم په یوه خوله هلې ځلې وکړي. دوی همداشان دغه ورځ یوه تاریخي ورځ یاد کړه. خدا چې عام خلک دغه ورځې ته په کوم نظر ګوري د یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلی یو.
کار کې په دې ټول ځای کې موږ اندال تاسو باندې او ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ نو دا به خبره زي خو زه خو سات تیر دوه سم تیر د په خارج کې ژوند لري دلته ژوند لري دسته غم لري اشته شاور تور ورځ
دواړه د سید خلکو لپاره د شاین ده نو دواړه باندې هفته ماشته د دې لپاره س دواړه باید خغم راوړ راغ خلک شادت راسي د خلک تلفسو وایرانی سو د هم سره نه ما سه ما چر یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختیګان روان دي د خلک دغه سي دغه دوه ورځې دي یو د روسانو راتګ یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو ورزو د لوګر او میدان وردګو ولایتونو ته د دې دواړو ولایتونو د ولایتي شورا غړي عوام اوسیدونکو د بهیدونکو بو د مهارولو لپاره له افغان حکومت څخه په یاد ولایتونو کې د یو شمیر لوی او اساسي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا د غړو په وینا چې د وردګو او لوګر لارې د بهیدونکو سندونه پرته لدی چې ګټه ورڅخه واخیستل شي ښکته تويږي او د طبي شتمنۍ ورڅخه ضایع کیږي. نور حالې په دې رپورت کې اور
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو د اساسي او لوی بندونو د نشتون له کبله د موسمي اورښتونو د اوبو ډک سیندونه چې ډیر کله د ځاني او مالی زیانونو لامل هم کیږي بے ځایه ضایع کیږي. د وردګو او لوګر د ولایتي شورا دوه تنه غړي شریف الله هوتک او سید قریب الله سادات آزادۍ راډیو ته وایي له یادو ولایتونو د بهیدونکو اوبو د مهارولو په اړه افغان حکومت خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې چې له عملی د یادو ولایتونو ډیری کرنیز ځمکې د اوبو له کمښت سره مخامخې دي.
تاسو ګورئ میدان وردګ ولایت یو کرنیز ولایت ده خو دغه اوبه چې له دغه میاستو کې حمل ثور یا جوزا کې له دې ولایت سره وبهیدلې یعنی راتلونکي کې موږ د اوبو له کمښت سره سل فیصد سره مواجه یو. عملي برخه کې تر اوسه په میدان وردګ ولایت کې د بندونو په برخه کې هیڅ پروژه نه ده تطبیق شوې.
لوګر ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی دی بندو او د اوبو د مهارول په خاطر برکی او د خروار بند او د اوتاک بند چې خوخی کې دی هغه بندونه باید جوړ شي او اوبو دلته مهار شي او اوبو کا دلته مهار شي یو بندونه ورته جوړ شي سات د اوبو ساته جګیږي نور بیا د مونږه مشکلات هم حل کیږي.
د وردګو او لوګر اوسیدونکو سید فرهاد اکبری او روح الله سلطانی هم له دولت غوښتنه کوي چې په یادو ولایتونو کې د اوبو د سرچینو د مهارول برخه ته دی پاملرنه نه ډیره کی
حکومت غواړي چې دغه خلک او زموږ بزګران دي دغه بدبختۍ دغه مشکلات نه نجات ورکي باید لوګر ته د بندونه کې باید توجه وسي چوبونه په دې اساس باندې زموږ ټول زمکه او بو زمکه زموږ وچه پاتې شوی دي او ونې نیالګي زموږ ټول باغونه وچه شوی دي.
ما غوښتنه د دولت څخه ده چې بندونه ته زیات توجه وکړي زموږ وبا باید ذخیره شي. اما په ډیر تعصب سره باید وایم چې زموږ ته نه د چک ورسوالۍ بند چي دي هغه تر اوسه پورې نه دی راغل شوی پاک شوی نه دی یو کوسا چې ده هغه ډیره وړه ده.
په ورته مهال د وردګ والی مظفر الدین یمین وایي په روان مریض کال کې به په دغه ولایت کې د یو شمېر اساسي بندونو عملي چارې پیل شي او د څو نورو د جوړولو لپاره هم سروېګانې په پلان کې دي.
موږ پلان لرو چې یو د سنگلاخ بند باید جوړ شي چې د هغو به جلز او مرکز میدان ښار ته رسي. بل بند د سرمردۍ جوړېږي د توکرک بند به جوړېږي همداسې دورانۍ سر باندې چې دغه پروژه منظوره ده سروې هم شوې ده. تو په څنګ کې موږ د غربت بند سروې شوې ده پلان لرو چې دواړو خواو ته دغو ذخیروي بندونه جوړ شي چې یو به د سیدآباد ولسوالۍ طرف ته وي بل به انشاءالله د جهتو طرف ته وي.
د وردګو او لوګر اوسیدونکو داسې مهال په یاد ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهارولو غوښتنه کوي چې د پخوانی جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په وردګو کې د اوبو د یو شمېر بندونو د جوړولو نقشې جوړې شوې وې خو په راوروسته څلوېښت کلنه جګړه کې چې لا هم دوام لري د دې نقشو پر تطبیق کار نه دی شوی.
زمون غږ ازادي راډیو نو اورید رنو دوستانو حبیب الرحمن تاثیر راپور مو اورید د اوبو د مدیریت او مهارولو مسله هغه ستونزه ده چې په زیات شمیر ولایتونو کې بزګران او خلک کې غوښتنه کوي ورسره مخ دي. میدان وردګ او لوګر ولایتونو نه ورزو روزګان ته د روزګان بزګران د اوبو د ذخیروي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې څو هم سکل زیات بارانونه شوي خو بیا هم دوی د اوبو له نعمت څخه بې برخې دي. په دې حاله نور حال شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان ولایت چې یو د هیواد ل زراعتي او د اوبو لړخ څخه غنی ولایت ګڼل کیږي خو کروندګر وایي چې د خپل اوبو څخه یوازې زیانونه ویني نه ګټه. محمد صادق د ترنکوټ شاراړوند سفید خار سیمه اوسیدونکو دی. دای د ترنکوټ سیند څخه په کم 2 کیلومتري کې خپل ځمکې ته په لمریزو هندارو برابر پورته کړی. دهغه سیم څنګه ته دی چې یوازې سش کالې د اوبو د زیاتوالي له کبله زرګونه جریبه ځمکه تخریب کړه. د ازادي راډیو ته ویل که ذخیروي بندونه ورته جوړ سي نو اړتیا نه لري چې په لمریزو هندارو او یا هم په ماشینونو اوبه راپورته کړي.
ترین کوټیر یو دغه آباد ولایت یو اوبو ولایت دی، مګر اوبو مو بیا ځای دی کومه استفاده نه سین کوی. موږ سدا غوښتنې د دوی سلور چې موږ ته اوبه ډم کې، موږ ته ډمونه جوړ کې، موږ ته د دې ډمونه ګټې دا دي چې مکارې زو کې اوبه ډیریږم، مثلا چینې غورځم، ځکه ډیرې ته لاندې کېږي، دښتونه ګرده نه آباده پراته دي، باد بسې دومره اوبه دي چې د غونه نور ترین کوټ ځین جوړیږي، دوه واره ترین کوټ کېږي.
د ترینکوټ سیند یو له هغه سیندونو څخه دی چې زیاتې اوبه پکې کې بهیږي او د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند ته ورګډیږي. سید ولی بیا د ترینکوټ ښار اړوند بېداک سیمې اوسیدونکی دی، دی هم بزګر دی. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم په دغه ولایت کې اوبه پریمانه دي، خو د دغه اوبو څخه یوازې زیانونه لیدلی دي نه ګټه.
منم سید ولی دی د دې ترین کوټ وسیدونکی. دغه اوبه دغه پالتو به یز دغه اضافه به یز نه دی چا کوشتنه چا دغه ولی دغه جبرن ترته غره خو غی ویلی ویني پرو زای ګرد ولی دی د اوبه دغه کانو ته پروش کلا واوشتل.
ازادي راډیو دغه بزګرانو د غشتون یو ستونزي د اورزګان ولایت مقام د سرپرست والیا تاولا فضلی سره شریک کړي.
نو دا خرشته یو ډیر مهم پروژې دی او ضرورت دی د دې ولایت، ځکه دغه د بارانه اوبه چې دي یا خپله دغه د نورې د زموږ دغه رودونه چې دا همداسې رښتیا هم روان دي خواته او کجکی ډیم ته ورځي. د غاجان بند او دې دپاره هم والي صاحب دوه درې واره خپله د ولسمشر سره هم دا موضوع شریکه کړې ده، لکه چې پوهیږئ دغه د دراوت دغه ساحې چې دي دا هم د مخالفینو تر تسلط لاندې دي، اکثره زموږ د حاکمیت نه وتې ساحې دي. مخالفین وسلوال چې دی هغه تر اوسه پورې دې پروژه ته اجازه نه ورکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او فاړه سن دی ویلي. د دغه کروندګرو ترڅنګ بیا مدني فعالینو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د عمل منفیا کارونو مخه دین نسی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته فات او نام نه ولایتونو څخه دی چې خلک یې له روغتیایي بیا رغونی او د دولت له نورو هر ډول نعمتونو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روس له هغه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراینیانو ته د روسیې د تابعیت ورکولو د پروسې د اسانه کېدو خبر ورکړ، د اوکراین منتخب ولسمشر وای پوتین دی دوی ته د دوی په غولولو وخت نه ضایع کوي. په دې اړه ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین منتخب ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای اوکراینیان په دې پوه دي چې د روسیې تابعیت په څه معنا، یعنی دا حق چې دوی به د سوله ییزو مظاهرو په خاطر نیول کیږي او د رقابت پر اساساتو ولاړ د آزادو انتخاباتو د ترسره کولو حق بنه لري. زلنسکی پرون شنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې د روسیې تابعیت ته په اشاره وویل چې دا هغه حق دی چې اساسا نور ټول حقونه او آزادۍ له پامه غورځوي. د اوکراین منتخب ولسمشر زلنسکی چې د تلویزیون یو مشهور کمیډین او د اپریل په 28 د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې مخکینی ولسمشر پیترو پروشنکو ته د رایو په ډیر توپیر ماته ورکړه، د غرض د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې ویلي چې خپل وخت د اوکراینیانو په غولولو نه ضایع کوي. زلنسکی ویلی اوکراین له روسیې سره توپیر لري، د هغه په وینا دا یو حقیقت دی چې موږ اوکراینیان په خپل هیواد کې د بیان ازادي لرو، د رسنیو او انټرنیټ ازادي لرو. زلنسکی دغه راز ویل اوکراینیان آزاد وګړي دي او په خپل آزاد هیواد کې اوسي او دوی باید د پوځي او اقتصادي فشارونو په ژبه ونه ګواښل شي. خو زلنسکی دا هم وویل چې دی له روسیې سره خبرو اترو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې یوازې په هغه صورت کې له روسیې سره اړیکې بیرته عملاً عادي کېدای شي چې د ده په وینا پر دونباس او کریمیا په حقیقت کې اشغال پای ته ورسیږي. له دونباس څخه د زلنسکی اشاره د اوکراین ختیځ د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ده چې ډېرې برخې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. له اوکران په ختیځ کې په شخړو کې شاوخوا 13000 کسان وژل شوی او د منسک د سولې موافقې او اوربن سره سره په سیمه کې به هم شخړې روانې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل په 14 یو فرمان لاسلیک چې پر اساس هغو کسانو ته د روسي تابعیت ورکول اسانه کیږي چې د اوکران په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې وسی.
زموږ غږ آزادی راډیو ناوري درنو دوستانو د همدی ریپورت په اوریدلو سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبری مجله هم پای ته رسیږي. وخت شپږ